بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
گران اوریدونکو السلام علیکم. اوس به خاغلی برومندر ته د بقرې سوره 214 آیت تلاوت کړي، چې ورپسې به ژباړه هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي.
دلوی او مهربان خدای پنامه، ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکون کی او ویرون کی پیغمبران راولیگل او لهغوی سره په حق آسمانی کتابونه راواستول چی په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف ونه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نخې هغوی ته رسیدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینهوالو، حامد سیما او سره د نورو انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د خالی ورځ یا شنبه د 1400 هجري لمریز کال د کب د میاشتې اومه نیټه ده، چې د 1443 هجري قمري کال د رجب د میاشتې له 14 او د 2022 میلادي کال د فروری له 16 نیټې سره سمون خوري. په دې یو ساعت خبرونه کې درته سیمه ایز او نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې د روسیې او اوکراین د شخړې په باب د امنیت شورا د ناکام پریکړه لیک په باب ده. بیا هم پاکستان ته د افغانستان د تجارتي پلاوي د سفر په باب د پوهنتون له یو استاد ښاغلي ډاکټر مخلص احمد سره شوې مرکه دراورو. بیا هم د تهران او کابل چاپ ځینو نننیو ورځپاڼو ته یوه ازغلنده کتنه کوو. بیا هم د کتابونو او د علم د باغونو نومې لړۍ نننۍ برخه اورېدلی شئ چې زموږ د یو ساعته خبرونه هم ورسره پای ته رسیږي. البته باید ووایو چې تر وروستیو ملاملتیا هم ډیره مننه کوو. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. له موږ سره اوسئ. اوس هم په تهران کې د مازیګر 4:00 وروسته سیمې زو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. بازار کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. لا وسلوالو اشرارو سره د مقابلې لپاره د ایران پوله ساتونکي پریکنده اقدامات کوي. د اوکران بحران د امریکا د ماته خوړلو بې شرمه هڅو یو بل مثال دی. امریکا د اوکراین ولسمشر ته د تیښتې لپاره د مرستې وړاندیز وکړ. ایران او پاکستان په فوجي زمینو کې ملګرتیاوي کوي. او د یونیسف ادارې مشرې روښانه کړي د طالبان په درسته افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو نیت لري. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خولې به وړې شانده مې ورسته. د ایران د اسلامي جمهوریت د پولیسو د پوله ساتونکي ځواک قومندان سردار احمد علي ګدرزي د سرخس ولسوالۍ د سرحدي یونټ د لیدو په وخت د هیواد په پولو کې د امنیت وضعیت په اشاره سره وویل د ایران پوله ساتونکي د هیواد څخه د پاسه 8555 کیلومتره سمندري او ځکنې پولي ساتي او په پولو کې د سرحدي ځواک شتون د هیواد د نیالګي د ساتلو لپاره دی. سردار ګدرزي دغه راز وویل. د ایران د پولو امنیت نن سبا په بشپړ ډول تلپاتې دی او په پولو کې اوسیدونکي د اسلامي انقلاب له بریالیتوب راهیسې تر دې دمه د هیواد د پوله ساتونکو ملاتړې دي او د ایران سرحدي ځواک هم په نه انکارېدونکي روحیې سره د هیواد ساتنه کوي. د ایران د پولیسو سرحدي ځواک قومندان دغه راز ټینګار کړی. د وسلوالو اشرارو په وړاندې پیاوړي او قاطع دي او په دې لړ کې هغه تجهیزات او امکانات چې د ایران د پوله ساتونکو په اختیار کې ورکړي دي هم د ډاډ او تکیې وردی او امنیت ساتل ورسره آسان شوی دی. د اوکراین بحران د امریکا د ماته خوړلو بې شرمه هڅو یو بل مثال دی. د ایران د اسلامي جمهوریت د اطلاعاتو وزیر په یو لړ څرګندونو کې وویل د اوکراین شخړې ثابته کړې ده چې د زبر ځواکې د ساتلو لپاره د امریکا ماته خوړلې هلې ځلې هیڅ ځای نه لري او بیا شرمېدلې ده. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د فرور ری په یو اشتما نیټه د ماسکو امنیتي اندېښنو ته د لویدیځ په بې پامیو باندې په نیوکو سره ویلي وو. روسیا په دونباس کې د دونسک او لوهانسک خپلواکي په رسمیت پیژندلې. هغه هم داراز د پنځشنبه سهار وختي په یو ټلویزیونی وینا کې روښانه کړي، روسیا په دونباس کې ځانګړي فوجي عملیات ترسره کوي او مخه د اوکراین غیر فوجي کول دي او دغه هواد ټاټوبي د نیولو هیڅ نیت نه لري. زمو خبریال راپور راکړ د ایران د اطلاعاتو وزیر حجت الاسلام سید اسماعیل خطیب په دې خبرې په ټینګار سره چې په دنیا کې د خپلې زبرځواکۍ د ساتلو لپاره د امریکا سیاستونه تل له ماتې سره مخامخ شوي دي، وویل د اوکراین بحران د امریکا په مشرۍ د لویدیځ د ماتې خوړلو هلو ځلو یو بل مثال دی. د ایران د اطلاعاتو وزیر په دې خبرې په کولو سره چې په امریکا او لویدیځوال د ناټو په چورلیستوب سره د نوو اتحادیو په احیا او جوړولو لپاره په هڅو پسې دي، وویل سره لدې چې د دې شاهدان یو چې امریکا له هغو درستو لګښتونو سره سره چې کړی دي په ذلت او بې شرمۍ سره له عراق او افغانستان او د غرض له سوریې څخه وتلې ده. هغه په دې خبرې په ټینګار سره چې ناټو د اوکراین د غړیتوب له منلو څخه مخه د روسیې او چین پوځي کلابندۍ وه ټینګار کړی. که ناټو له لازم قدرت برخمنه وای نو امریکا په افغانستان او یمن کې خپل ځان بریخولو، خو عملا په لویدیځي آسیا سیمه کې د ناټو د متحدانو د کمزورتیا شهیدان یو. د پاکستان یو لوړ رتبه پوځي پلاوی د ایران د حربي پوهنتون د اقداماتو ستاینه وکړه. زموږ خبریال راپور راکړ د پاکستان د پوځ یو لوړ رتبه پلاوی نن په تهران کې د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ د لوی درستیزواله یا دافوس حربي یا ملټري پوهنتون کتنه کړي. د ایران د اسلامي جمهوریت پوځ د لوی درستیزواله پوهنتون یا دارفوس په 1912 لمریز کال کې تاسیس شوی او د مځکني هوایی هوا فضا دفاع ځنګلونو او سایبری جنگ په مختلفو څانګو کې د لوی درستیزواله محصلینو په روزلو بوخت دی. په راپور کې ویل شوي دي د محصلینو د مبادلو، څیړنیزو او روزنیزو ملګرتیا او لوړتیا د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ د حربي پوهنتون له کمپلیکس څخه د پاکستان د پوځ د لوړ رتبه پلاوی د لیدو کاتو مخې دي. د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ لوی درستیزواله د حربي پوهنتون قومندان تورن جنرال حسین ولی ون زمانی د پاکستان د پوځي پلاوی په دغه کتنه کې ملګرتیا وکړه. د ایران اسلامي جمهوریت او پاکستان له پراخو او ژورو اړیکو برخمن دي او دواړو ګاونډیو هیوادونو د سیاسي او پوځي لوړ چارواکو لیدو کاته په دوامدار ډول ترسره کیږي. دا کراچی په نړیوال نندارتون کې د ایرانی شرکتونو فعال شتون ستایل شوی. د جنوبی ایشیا د مصرفي محصولاتو دریم نړیوال نندارتون د پاکستان په کراچی ښار کې د ایران د اسلامي جمهوریت په شمول د بهرنیانو څخه د پاسه اتیاو شرکتونو په شتون سره د ترسره کېدا په حال کې دی. ایران پریس راپور ورکړی د پاکستان په کراچی کې په دغه نړیوال نندارتون کې د ایران اته برلاسه شرکتونه د خوراکي شیانو، د کور وسایلو، د سنگار د شیانو او د غراز د وینځلو د محصولاتو په وړاندې کولو سره فعال شتون لري. دغه نندارتون د ایران، پاکستان او انډونیشیا په ځانګړي ملګرتیا سره جوړ شوی دی. د پاکستان په کراچی بندري ښار کې د جنوبی ایشیا د مصرفي شیانو دریم نړیوال نندارتون د پاکستان او د جنوبی ایشیا سیمینورو هیوادونو بازار ته د ایران د باکیفیته مصرفونکو محصولاتو د معرفي کولو لپاره ښه فرصت دی. دا جنوبی ایشیا د مصرفي محصولاتو دریم نړیوال نندارتون پرون په کراچی کې پیل شوی او تر سبا پورې به دوام ولري. روسیا او اوکراین باید سولې ته بل فرصت ورکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش په اوکراین باندې د حملې د محکومیت د پریکړه لیک په ویټو کولو کې د روسیې په اقدام پسې خپلو کیمپونو ته د روسیې عسکرو د بیرته ستنېدا غوښتنه کړې او د سولې لپاره د یو بل فرصت په ضرورت ټینګار کړی دی. ایرنا خبری اجانس راپور ورکړ د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش بیګا د امنیت شورا لغړ غونډې وروسته وویل ملګری ملتونه د جنگ د ختمولو لپاره له جنگ رامنځته شوې دي، خو هیڅ کله به تسلیم نشو څو سوله ترلاسه کړو او د هیوادونو مشران باید سولې او خبرو اترو لارې ته وګرځي. د ملګرو ملتو سرمنشي د غراس ټینګار کړی په اوکراین کې ښکېلوري باید انسان دوستۍ نړیوالو قوانینو ته د احترام په سترګه وګوري او موږ باید په اوکراین کې د انسان دوستۍ د مرستو د کاروانونو په آزاده توګه له تګ راتګ څخه ډاډمن واوسو. د د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیګا په اوکران کې د فوجي اقدام په حکومت کې یو پریکړه لیک وړاندې کړ چې روسیا په اصغر د ویټو کړ. په دغه ناسته کې د روسیې په ضد په پریکړه لیک کې د امنیت شورا له 15 دایمي او غیر دایمي غړو څخه 11 غړو دغه پریکړه لیک ته مثبته رایه ورکړه او درو هیوادونو یعنی چین، هندوستان او متحده عرب اماراتو سپینې رایه ورکړې او روسیې هم مخالفت ورسره وکړ او دغه پریکړه لیک یې ویټو کړ. په داسې شرایطو کې چې له روسیې سره د مقابلې لپاره اوکراین ته د امریکا د کابو 650 میلیون ډالري پوځي مرستو خبرونه را رسیږي، واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د خبرو سرچینو له کوله د اوکراینی له پلازمېنې څخه د وتلو لپاره یا د تیښتې لپاره د دغه هیواد له ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي سره د مرستې لپاره د واشنگټن د تدبیرونو خبر ورکړ. واشنگټن پوسټ خبرونې د امریکایي او اوکراینی چارواکو له کوله راپور ورکړی متحده ایالات تیار دي څو د اوکراین له ولسمشر زیلنسکي سره مرسته وکړي څو د روسیې ځواک په وسیله د هغه د نیول کېدا او یا وژل کېدا مخنیوی وکړي. په بله وینا له اوکراین څخه د زیلنسکي په تیښتې کې امریکا ورسره د مرستې وړاندیز کړی دی. د واشنگټن پوسټ د دغه خبر خپرېدا وروسته د اوکراین ولسمشر زیلنسکي په خپل نوې ویډیو پیغام کې ویلي دي زه پر مځکه د خپلې وسلې د کې خودلو نیت نه لرم او د خپل ټاټوبي ساتنه کوم. همدارس د لبنان د حزب الله اجرایی شورا مشر ویلي دي د امریکا پر ملاتړونو د زینو تکیه کول ستره تیروتنه ده او د اوکراین موضوع یو ځل بیا پر دې موضوع ټپه وهلي. الهد خبری سایت راپورت ورکړی د لبنان د حزب الله ولسی غورځنګ د اجرایی شورا مشر سید هاشم صفی الدین د اوکراین د جنگ په غبرګون کې روښانه کړی ده لا درستو غمیزو د لبنان او سیمې خلاصون د امریکا له سلطې څخه په حقيقي ازادۍ سره ممکن دی. له افغانستان سره د مرستو 12% مالی سرچینې برابرې شوې دي. زموږ خبریال راپور راکړ د په افغانستان کې د نړیوالو مرستو د ویشلو پر بهیر د ملګرو ملتونو د بشر دوستۍ د مرستو د غږ ملوونکي ادارې استاد میرمن رینا ګیلانی وویل ملګرو ملتونو د افغانستان له ول سره د مرستې لپاره د 4.5 میلیارد ډالري مرستو غوښتنه کړې وه خو تر دې دمه یوازې د دغو سرچینو 12% برخه تامین شوې ده. د ملګرو ملتونو اړوند د ماشومانو د بسپن یا یونیسف مشر میرمن کاترین روسل اسوسییټډ پریس خبری اژانس سره په خبرو کې هیله څرګنده کړې طالبان به د نوی لمریز کال په لومړنۍ وری میاشت کې د نجونو د ښوونځیو پیلولو ته غاړه کېږدي او په دې اړه به خپل ژمنه عملي کړي. میرمن کاترین روسل افغانستان ته د خپل لومړي سفر په ترڅ کې په دې ځانګړې مرکه کې ویلي طالبانو د حکومت مشرانو داسې نښنې ښودلې چې غواړي په ټول هیواد کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. د هندوستان ډالې شوي غنم او جوپې افغانستان ته ورسېدې. په دې اړه له ننګرهار زموږ د خبریال راپور په ګډه سره اورو.
د هندوستان لخوا افغانانو سره د مرسته شو غنم او لومړی جوپه د تورخم لارې افغانستان ته راورسېده. د طالبانو د موقت حکومت د پیښو پر وړاندې چپتوالی وزارت معین مولوي شرف الدین په تورخم کې د دغو غنمو د تسلیمۍ پر مهال خبریالانو ته وویل چې دا غنم چې په 240 لاریو کې بار دي 2500 ټنه کېږي چې د هندوستان د هیواد د مرسته شو 50,000 ټنو غنمو لومړی جوپه ده او کابل پلازمېنه ته به ولېږدول شي او د نوموړي په وینا چې وروسته به دا غنم د یو ځانګړي میکانیزم له لارې اړمنو کورنیو ته وویشل شي. مولوی شرف الدین وویل چې ډېر زر به په هندوستان کې پاتې نور مرسته شوي غنم هم د پاکستان له لارې کابل ته راولېږدول شي. پر همدې مهال د طالبانو د موقت حکومت د بهرنیو چارو وزارت استازي مولوي احمد هندوستان د افغانستان د خلکو دوست هیواد یاد کړ او دغه هیواد لمرستو یې مننه وکړه. مولوی احمد دغه راز له هندوستان نه غوښتنه وکړه چې د افغانستان د اسلامي امارت په رسمیت پیژندلو په پروسه کې هم له افغانانو سره مرسته وکړي. خواوشا درې میاشتې وړاندې هندوستان د بشري مرستو په لړ کې له افغانستان سره د 50,000 ټنه غنم وو او زیات اندازه درملو د مرستې اعلان وکړ او په پام کې و چې دا غنم د پاکستان د واګه بندر لارې تورخام او بیا افغانستان ته راولې دول شي، خو د پاکستان هیواد د مخالفت لامل دا پروسه خو شادرې مشتي وځنه ده چې بل اخره د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوال سازمان د مداخله وروسته پاکستان د غنمو ته افغانستان ته د خپل لارې د لیک اجازه ورکړه. محمد آصف شینواره، تهران رادیو، جلال آباد.
او د عراق په خونی لومړي وزیر عادل عبدالمهدی په لور څرګندونو کې ویلي د صدام په شان استبداد او داخلي جنگ به له عراق لري وي، او تر څو چې انتخابات د قضایي محکمې له څارنې او آزادۍ سره یو ځای وي نو هیواد به هیڅکله هم نه انډولا نشي. داود دې محال خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ عزتمن اوریدونکو، سم د اوکراین په باب د امنیت شورا پریکړه لیک او د روسیې له خوا د ویټو کېدا په باب تبصره دراوړو. روسیې بیګا د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یوې رایه اخیستنې کې په اوکراین د حملو د محکومیت پریکړه لیک ویټو کړ. یولسو هیوادونو د پریکړه لیک مسودې ته مثبته او چین، هند او متحده عرب امارات ورته سپین رای ورکړه، او روسیې چې د ویټو حق لرونکي هیواد دی دغه مسودې ته منفي رای ورکړه. په ملګرو ملتو کې امنیت شورا کې د هر یو پریکړه لیک د تصویبې لپاره له 1500 غړو څخه د 9 غړو تایید لازم دی، او پر دې سربېره چې د ویټو لرونکو 500 غړو هیوادونو څخه یو غړی هم له دغه شان پریکړه لیک سره مخالفت ونه کړي. په ملګرو ملتو کې د روسیې دایمي استازي واسیلی نبنزیا په دغه ناستی کې وویل روسیا په اوکراین کې د خپلو پوځي عملیاتو په ضد د پریکړه لیک مسودې ته د روسیې ضد ماهیت په دلیل منفي رایه ورکړې ده. هغه ټینګار کړی چې روسیا له اوکراین سره په جنگ نه ده بوخته، بلکې د دونباس سیمې د آبادۍ د ساتلو لپاره او د اوکراین د نازیزم خوې د مخنیوي لپاره عملیات ترسره کوي. همغه ډول چې اټکل یې کېده د روسیې په ضد د لارو چارو په لومړنۍ مرحله کې چې په نړیوال ډګر کې د امریکا په مشرۍ د لویدیځوالو په وسیله ترسره کیږي، روسیا د واشنگټن او د هغې د شریکانو وړاندیزي پریکړه لیک په ویټو کولو سره د ماسکو د انزوا کولو په زمینه کې او د روسیې په ضد د نړیوالو اقدام لپاره د لازم قانوني زمینې پر رامنځته کولو کې د لویدیځوالو د موخو د پوره کېده خنډ شوه. روسیه په کراتو لویدیځوالو ته د ختیس په لور د پراختیا لپاره د ناټو په دبوونو سره د دوی د غالیمانه کړچار د دوام په باب او دغه راز له روسیې سره نږدې په تیره بیا په اوکراین کې د بهرنۍ حوزې د هیوادونو د غړیتوب لپاره د هڅې په دوام پسې خبرداری ورکړې وو. په عین حال کې امریکا او ناټو کې د هغو اروپایي شریکانو د روسیې د پیزوانی کولو، کلابندۍ او کمزوري کولو او په نهایت کې د ویشلو لپاره هم غشان دغه ورانکار بهیر د دوام ورکړی دی. د اوکراین لویدیځپال حکومت هم له لویدیځي بلاک سره د یو ځای کېدا او له اروپا او ناټو سره د یو ځای کېدا په امید سره د لویدیځ لوبې ته ودنګل او د ماسکو په وړاندې غلیمانه کړچا خپل کړ. په ملګرو ملتو کې د روسیې دایمي استازي په دې زمینه کې وویل لویدیځ او اوکراین په خپلې جیوپولیټیک لوبې کې په یوې مهرې بدل کړی دی. مهم ټکی دا چې د پراخو پوځي عملیاتو د پیلولو په چوکاټ کې اوکراین ته د روسیې له عملی غبرګون وروسته اوس لویدیځوالو عملاً اوکراین د روسیې په مقابل کې تک تنها پرېښودلې دی. دا چې د ناټو عمومي منشي یانس سټولتنبرګ یوازې د روسیې د حملې په محکومیت بسنه کړي او ویلي دي ناټو به خپل پوځیان اوکراین ته ونه لېږدوي، امریکا د ناټو د سرغنې په توګه هم ورته دریز غوره کړی دی. په امنیت شورا کې د لویدیځوالو ناکامۍ ته په پام سره اوس لویدیځ په لټه کې دی څو په اوکراین د روسیې د یرغلونو موضوع د ملګرو ملتو په عمومي اسمبلۍ کې مطرح کړي. په دې لړ کې 50 هیوادونو چې زیاتره پکې لویدیځوال هیوادونه او د هغو متحدان دي په یوې ګډې اعلامیې کې له دې وروسته چې د روسیې د امنیت شورا په غونډه کې د دوی په ضد وړاندیزي پریکړه لیک ویټو کړی اعلان وکړ. په اوکراین د روسیې د حملې موضوع به د ملګرو ملتو په عمومي اسمبلۍ کې مطرح کړي. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غیزت منوریدونکو سم پاکستان ته د افغانستان د تجارتی پلاوی د سفر په باب د پوهنتون له استاد خغلی ډاکټر مخلص احمد سره زموږ د ملګری شوی مرکه ته تاسو پام راغوړو.
خغلی ډاکټر مخلص احمد د ننګرهار د سوداګری او پنګونې خونی د مدیر هیئت غړی او د اقتصادي چارو شنون کې د افغانستان د سوداګرو یو پلاوی تازه پاکستان ته تللی وو. تاسې هم د دې پلاوی غړی وئ. تر دې وړاندې هم له افغانستان د سوداګرو ګڼ پلاوی پاکستان ته تللی دي. دا ځل په کومو اساسي مسایلو باندې پاکستان حکومت سره پاکستان د سوداګرو سره بحثونه وشو؟ کوم مسایل تاسو تعقیب کړل؟
زمنګ دغه ورسنۍ سفر پاکستان ته دوه مخې لرله. یو دا چې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې او د لاهور د سوداګرۍ او صنعت خونې ترمنځ یو تفاهم نامه لاسلیک شو چې دغه تفاهم نه په اساس باندې به دواړو هیوادونو دغه صنعت او سوداګرۍ ته بروشت ورکړ شي او پرمختګ زمینه ورته مساعد شي. په دغه تفاهم نامه کې یو ذکر دا و چې کله کله زمنګ افغانان زیاتره اموال او توکي چې د پنجاب د ایالات خصوصا لاهور څخه واردوي د دوی د تجارتي معاملې ستونزو د کله د حل لپاره باید دواړه اتاقونه په تفاهم سره د منازعاتو د حل کمیټه جوړه کړي او بل دا چې خپل دغه کوم تولیدات او داخلي صنعت چې پاکستان کې د لاهور یا د پنجاب په ایالتونو کې وي هغه باید زمونږ افغان سوداګرو سره او صنعتکارانو سره شریک کړي تر څو چې مشخص ادرس معلوم وي او دا غل لري کولای شو دواړه هیوادونو یو بل سره هغه امکانات چې وي زر تر زره لاسرسي پیدا کړي. د دې تر څنګ باندې مونږه هغه د لاهور د مختلفو صنعتي پارکونو څخه لیدنه وکړه او هغوی څخه مو هم غوښتنه وکړه چې په تخنیک کې افغان لوري صنعتکارانو سره دوی باید همکاري وکړي. دوم بخش ده د حکومتي چارواکو سره د لیدنې موضوع چې د پاکستان د پارلمان رئیس اسد قیصر او همدارنګه د افغانستان چارو کې د پاکستان د صدر اعظم استازي صادق خان سره مو لیدنه وکړه او په دغه لیدنه کې یو موضوع ډیر مهم و هغه دا ده چې په د افغانستان او پاکستان د صادراتو د انتقال په وخت کې او همدارنګه د کاروبار او فعالیت په اړوند باندې د پیسو د انتقال مسله ده. دا ده چې په افغانستان کې بانکي نظام په ټپه ولاړ ده. دلته پیسې ټیټی کېږي نه، انتقالات صورت نه نیسي آنلاین او له بلې خوا څخه اوس په پاکستان باندې چې ده هم مرستندویه ټولنه او نړیواله هم فشارونه اچولې، خصوصا آی ایم ایف او ایف ټی ایف دوه اداره دي چې هغوی د سټیټ بانک آف پاکستان چې ده اوس د افغانستان د صادراتو په بخش کې یو پالیسی طرحه کړی و چې باید افغانان کله چې د پاکستان څخه مال اخلي دوی فزیکل پیسې چې ده باید صفري نقطو ته د پاکستان کشتم ته دوی ظاهر کی وخی او داغه تصدیق نو وروسته دوی کولای شي پیسې لویسی او د پاکستان کمپنیو څخه خریداري وکړي چې دا ناشونی ده ځکه لوی خواڅخه د افغانستان حکومت اوس د خارجي اسارو خصوصا د ډالرو اجازه نه ورکوي چې سړی د باندې وباسي او بل داده چې د امنیتی مشکلاتو لکابل نشي کولای یو تجار فزیکی پیسې د یو هیواد څخه بل هیواد ته انتقال کړي. نو موږ وړاندیز وکړه چې د دغه لپاره یو میکانیزم باید جوړ شي او تصمیم په دې نیول شوی چې بارتر په نامه باندې یا جنس په جنس باندې تبادله په دغه باندې بحث روان ده او یو مشخصه اجنډا د پاکستان لخوا په نظر کې نیول شوی چې په دغه روان هفته کې هلته یو کمیټه جوړیږي په بحث کوي څنګه کولای شو دغه ستونزې ته د حل پای ټکی ورکړي ځکه چې په د سټیټ بانک آف پاکستان یو پالیسی طرحه کړو چې د صادراتي فورم څخه پرته څوک نشي کولای چې آلته د جنس واخلي یا افغانستان ته انتقال کړي چې هغه لپاره دوی 15 ورځې وخت راکړي او که دغه 15 ورځې پوره شي او موږ دغه مشکل حل نکړو بیا دواړه لوري ته چې د صادرات په ټپه دریږي او کاروبار چې ده بلاک کیږي.
ډاکټر صاحب تاسې د تړون د لاسلیک خبره وکړه. افغانستان پاکستان سره د سوداګرۍ په برخه کې یو جامع نړیوال تړون لري د دې ترڅنګ کېدای شي ځینې نور کورنۍ تړونونه هم موجود وي، خو پاکستانی لوری تل د دغسې تړونونو په ځانګړې توګه د سوداګرۍ د نړیوال تړون په نه پلي کېدو باندې تورن شوی دی او د پړې ګوته تل پاکستان ته نیول شوې ده. څومره ډاډه یې دغه اوس چې کوم تړون تاسې سره لاسلیک شوی دی، دا او نور تړونونه به پاکستان په عمل کې پلي کړي او ژمنتیا به وښیله؟ دې پلوه تاسو څومره ډاډه یې؟
مننه. دغه د حکومتونو په سطحه باندې دا تړون نه ده، بلکې دا یو تفاهم نامه و چې د دواړو اتاقونو ترمنځ وشو. دا د خصوصي سکتور ترمنځ تفاهم نامه ده، د خصوصي سکتور د همکاري لپاره، د خصوصي سکتور د ستونزو د حل لپاره دا تفاهم نامه ده. او زه هیله مند یم چې د دواړو هیوادونو تجاران او صنعتکاران چې ده په خپلو کړنو باندې، خپلو ویناو باندې هوډمندي، او دا به ستونزه نه پیدا کړي، بلکې دغه به لاسته راوړنه ولري.
روتسپانو ته کتنه.
قدرمنو اوریدونکو، د سلامونو په وړاندې کولو سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
علي اصغر عبدي سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوو چې د ایران، افغانستان او کوخ پاتې شو د ځینو نړیوالو ورځپانو لیکنې، تبصرې او خبرونه له تاسو سره شریک کړو. نن د ایران چاپ اکثره ورځپاڼې په اوکراین باندې د روسیې د برید او ورته نورو مسایلو په اکړه لیکنې او تبصرې خپره کړي دي چې په دوام کې به یې له تاسو سره شریک کړو. زموږ سره همله پاتې شئ له یوې لنډې شاندمې وروسته.
د تهران چاپ ورځپاڼو په سر کې د کیهان ورځپاڼه راخلو چې د اوکراین پیښو ته په اشاره سره په خپل سر مقاله کې لیکلي، امریکا بیا هم خپل ملګري یوازې پرېښودل. لویدیځپاله دي له دې څخه د عبرت درس واخلي. ورځپاڼه لیکي په اوکراین باندې د روسیې برید د امریکا او د اروپایي هیوادونو په نندارې سره دوام وموندی. هغه هیوادونه چې اوکراین سره یې د ملګرتیا ادعا لرله او دغه هیواد یې د روسیې په مخ پارولې وو. د اوکراین ځواکونو مقاومت تر 30 ساعتونو مخکې مات شو او روسان په ډېر اسانۍ سره د هیواد ته ورننوتل. د اوکراین ولسمشر روانو حالات ته په اشاره سره وویل، امریکا او اروپایي هیوادونه یوازې له لیرې څخه په اوکراین باندې د برید ننداره کوي او موږ یې د روسیې په وړاندې یوازې پرېښولو. ورځپاڼه لیکي د چارو د کره کتونکو په وینا، هیڅ یو هیواد باید خپل امنیت د نورو هیوادونو ژمنو او وعدو پورې نه وتړي، ځکه چې د جګړې پر مهال له خپل پوځي وړتیاو نه علاوه په هیڅ یو هیواد هم باور نشي کېدای. د ورځپاڼې په وینا، د عبرت د اخیستلو لپاره زیاتې مسلې موجود دي، خو عبرت نیونکي کسان ډېر کم دي. امریکا په تیرو څو لسیزو کې خپل زیات ملګري له بحران سره مخامخ کړي او بیا یې په بحراني حالاتو کې یوازې پرېښودلی دی، چې تر ټولو وروستي مورد یې د افغانستان تښتېدلی ولسمشر اشرف غني وو چې د امریکایانو لخوا د طالبانو په وړاندې یوازې پرېښودل سو. ورځپاڼه لیکي اشرف غني چې په افغانستان او د سیمې په کچه د امریکایانو حکمونو ته غاړه ایښودلې وه او ژمن پاتې سوی و، له افغانستانه تر وتلو وروسته په یوه مرکه کې وویل، کاش چې په لویدیځو او امریکا باندې باور نه وای کړی. ورځپاڼه په دوام کې لیکي، په تر ټولو نوې مورد کې د اوکراین دولت دی چې په امریکې باندې د باور تریخ خوند وکاته. تیره ورځ د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی چې هیواد یې د روسیې تر سختو بریدونو لاندې و وویل، زموږ لویدیځ ملګري یوازې د جګړې نندارچیان دي او د روسیې د پوځي طاقت په وړاندې اوکراین یوازې پرېښودلی دی. ورځپاڼه په دې پوښتنې سره خپله سر مقاله پای ته رسوي چې آیا لویدیځ پال به له دې څخه د عبرت درس واخلي؟
عزیزانو، دا هم د تهران چاپ افکار ورځپاڼه ده. دغه ورځپاڼه لیکي چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د ایران د ولسمشر سید ابراهیم رئیسی خبرو اترو ته انعکاس ورکړی او لیکي رئیسی له پوتین سره په تماس کې ویلي چې ختیځ لوري ته د ناټو پراختیا د روانو شخړو او ټنشنونو تر ټولو ستر لامل دی. ورځپاڼه زیاتوي چې په مقابل لوري کې د روسیې ولسمشر پوتین ویلي چې روان حالات د لویدیځوالو له لوري له امنیتي موافقو څخه د سرغړونې په وړاندې د روسیې مشروع ځواب دی. د پوتین په وینا لویدیځ هیوادونه په وروستیو لسیزو کې له روسیې سره د ترسره شویو امنیتي موافقو په سرغړونې او د روسیې د امنیت په ګواښلو راز پورې کړی، نو ځکه روان حالات دغو ګواښونو ته د روسیې ځواب دی.
د تهران چاپ اطلاعات ورسپانه بیا د برتانیې د بهرنیو چارو له وزیر سره د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو د وزیر امیر عبداللهیان تماس ته انعکاس ورکړی چې ویلي اروپا باید د برجام د نړیوالې ټیمي موافقې په ترلاسه کېدو کې رغنده رول ولوبوي. خبر کې راغلی چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر په دغه تماس کې تاکید کړی دی چې په ویانا کې د موافقې د ترلاسه کېدو لپاره اروپایي هیوادونه باید خپله جدي اراده څرګنده کړي او په زړورتیا سره سختو پریکړو ته غاړه کښیږدوي. ورځپاڼه په دوام کې بیا په لنډو ټیکو سره د اوکراین وروستي پیښو ته انعکاس ورکوي او لیکي د ځانګړي عملیات لپاره د پوتین تر حکم وروسته 6000 روسي عسکر له کریمیا څخه اوکراین ته ننوتل. د اوکراین د چرنوبیل اټومي بټۍ د روسیې لاس ته ورغی. په اوکراین باندې د روسیې په برید کې تر دې دمه 128 کسان وژل سوي او 306 تنه ټپیان سوي دي. اوکراین له روسیې سره خپلې اړیکې بندې کړي دي. د اوکراین ولسمشر امریکا او اروپا موږ یوازې پرېښودلو. اروپایي اتحادیه د روسیې 70% بانکونو باندې بندیزونه ولګول او پوتین د اوکراین له پوځ څخه غوښتنه وکړه چې د حکومت په ړنګولو سره واک په خپل لاس کې واخلي.
دا هم آسیا ورځپاڼه ده. د تهران چاپ آسیا ورځپاڼه هم د روسیې په وړاندې د اروپایي هیوادونو غبرګون ته لنډه کتنه کړې او د یوې امریکایي نشریه په حواله لیکي چې ایران کولی شي په روسیه باندې تر بندیزونو وروسته په نړۍ کې د تیلو او د ګازو رامنځته شوی بحران هواره کړي. ورځپاڼه زیاتوي په اوکراین باندې د روسیې په برید سره په مسکو پراخ بندیزونه لګېدلي دي. دې ته په کتو سره چې روسیه د اروپایي هیوادونو د ګازو او د تیلو تامینونکی دی، اروپایي هیوادونه او ټول نړۍ د تیلو او د ګازو د کمښت له بحران سره مخامخ کیږي. د ورځپاڼې په وینا د امریکا بلومبرګ رسندوی مؤسسه لیکي چې د ایران 130 میلیون بیلر تیل او ګازي توکي نړیوالو بازارونو ته د وړاندې کېدو لپاره چمتو دي. ایران د ورځې 200 میلیون متر مکعب ګاز او تیل د پارس جنوبي له میدان او 70 میلیون متر مکعب له نورو میدانونو څخه راباسي. ورځپاڼه په اوکراین باندې د روسیې د برید په وړاندې د اروپا د غبرګون په برخه کې لیکي اروپا کې د ګازو قیمت 15% زیاته شوې ده. اروپایي اتحادیه په روسیې او بلاروس نوي بندیزونه ولګول او د پوتین او لاوروف د شتمنیو له کنګل کېدو سره موافقه وکړه. د جرمني د مالیې او د خزانې وزیر ویلي چې روسیې سره سوداګریز راکړې ورکړې صفر ته رسېدلې دي. د خبرونې په دوام کې به د کابل د ځینو آنلاین خبرونو او رسپانو مطالبه له تاسو سره شریکه کړو. زموږ سره مله اوسئ. له یوې لنډې شان د مینه وروسته راګرځو ستاسو خدمت ته.
ایزانو لکه څنګه چې تاسو ته پته ده په کابل کې د ورځپانو چاپ درېدلي او یو نیم ورځپانې هم خپل مطالب په آنلاین ډول خپروي چې په سر کې یې د مسیر ورځپانه رااخلو. مسیر ورځپانه د افغانستان په هکله د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر محمود قریشي ویناو ته انعکاس ورکوي او لیکي راتلونکې میاشته په چین کې د افغانستان په اړه د ګاونډیو هیوادونو غونډه جوړیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر محمود قریشي په تازه څرګندونو کې ویلي ټاکل شوی چې د افغانستان شپږ ګاونډي هیوادونه راتلونکې میاشت په چین کې سره کښېني او په افغانستان کې د وروستي اقتصادي او بشري وضعیت په اړه خپلې څرګندونې ولري. د ورځپانې له راپور سره سم ټاکل شوی چې د غونډې په څنګ کې د افغانستان، پاکستان او چین درې اړخیزه غونډه هم وسي چې په هغه کې به په سیمه ییزو پروژو کې د افغانستان پر ګډون خبرې کیږي.
عزیزانو، دا هم کلید آنلاین خبرونه ده. دغه آنلاین خبرونه بیا په افغانستان کې د یو وتلی سندرغاړی استاد ګلزمان د مړینې خبر ورکوي او لیکي د پښتو ژبې وتلی سندرغاړی استاد ګلزمان د څلور اتیا کلونو په عمر مړ شو. د خبرونې له راپور سره سم استاد ګلزمان د پښتو ژبې یو داسې هنرمند و چې په خپل خواږه غږ سره یې د میلیونونو انسانانو زړونه ور خپل کړي وو.
قدرمن اوریدونکو، مطبوعاتو ته د کتنې د پروګرام وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو ستاسو له حضوره اجازه غواړم.
خدای مو مل او ملګری.
کتابونه د علم باغونه.
د تهران د پښتو خپرونې خوږو مینوالو، دا د زه زیب شاهین
او صادق حسین
ستاسو په خدمت کې حاضر شوي وو چې د کتابونه د علم باغونه نومې لړۍ یو بل پروګرام تاسو ته نشر کړو. هیله ده چې د اورېدو فرصت یې ولرئ.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، تمدن د یوې اجتماعي ښکارندې په توګه د هغه شاته د نغښتو تفکراتو محصول او نتیجه ده. د تمدن یا هڅو د جوړولو لپاره د تمدن جوړونکو د لیتوګو وجود نه انکارېدونکي چاره ده. اسلامي تمدن د دغه الهي دین پر ارزښتونو په تکیه او د مسلمانانو په هڅې او البته د هنرمندانو، د لیکوالانو او د متفکرانو پر پوځي هنر او کتابت باندې په تکیه سره ښه بڼه موندلې ده او تلپاتې شوې ده. خوږو اوریدونکو، په تیر مطلب کې مو ویلي دي چې له قرآن کریم څخه داسې ارزښتمنې خطي نسخې پاتې دي چې هنری خزانه حسابیږي او د دغه الهي کتاب ته د هنرمندانو د پام خودنه کوي. په دغه نننی مطلب کې پر مسلمانانو د هغوی پر تمدن جوړونې باندې د دغه دینی کتاب د معنوي اغیزو په باب در سره خبرې کوو. د اسلام تلپاتې ډلې د بشریت لپاره د انساني او د لوی تمدن او کلتور لپاره وه. د اسلامي تمدن تر ټولو مهمه او لومړنۍ ځانګړنه د اسلام د کلتور خوندیوالی او بډایتوب دی. په دغه تمدن یا هڅو کې قرآن کریم د علم او د علم زده کونې یو اساسي ټکی او دودو ادبیاتو مرکز شو. له قرآن کریم څخه پور پسې مرتبې کې د پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم قولونه او تعلیمات چې د هغه بزرګوار سنت بلل کیږي او پر پسې مرحلې کې ائمه معصوم او د دین لویان دي. د علومو او پوهو د زده کونې په چارې کې په علم او کتابه د قرآن سیستماتیکې دل د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم او د دین د لویانو بیا بیا سپارښتنو د اسلام د سرکنیو وختونو مسلمانان د علم زده کولو، کتابت او د علومو برابرولو ته په حیرانوونکي ډول هدایت کړل. ډاکټر عبدالحسین زرینکوب په دې زمینی کې لیکي، د هغو علوم او حدیثو د ترلاسه کولو خپرونې لپاره د مسلمانانو چمتووالی چې د علم ترلاسه کولو ته په هڅونې کې له پیغمبر څخه نقل کیږي پر سببونو او نورو ضرورتونو سربیره د اسلام په حدودو کې د یوه علمي غورځنګ د پیلیدا سبب شو.
د اسلامي تمدن اساس کتاب دی، او دا له دې عمله دی چې د اسلام ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و وسلم فرمایلی دی، علم په کتابت سره غونډ کړئ. له کتابت نه بغیر علم یوه ضایع شوې تجربه ده چې ورپسې نسلونه ته منتقلول ډېر ګران او محدود دي، خو کله چې کتابت وشي نو تل پاتې کیږي او ورپسې علمونه او پوهې ورسره زمیمه کیږي. په ذکر شوو دو سرچینو سربیره ترجمه هم د مسلمانانو د فکری لور نیونې او لوړتیا یو اساس شمیرل کیږي، او دوی له مختلفو ژبو څخه اثار په دوامدار ډول عربي ژبې ته بیرته ورګرځوي، یعنی ژباړي یې. د اسلامي تمدن د غوړېدو د دغه بهیر او په څلورمې او پنځمې قمري پیړۍ په ړومبۍ نیمایي کې د غوړېدو نتیجه وه. په دغه پړاو کې د عقلي او نقلي علومو په هر یوې څانګې کې تر ټولو لوی اسلامي عالمان را وپنځېدل. په دغه زمینه کې په اسلامي نړۍ کې پوهې ترلاسه کول او پراختیا یې په یوه بې بدیله فضیلت بدله، او پوهې ته د دغې هڅونې ګټه په ورپسې پیړۍ کې ښکاره شوه. مسلمانو متفکرانو او پوهانو د علومو په مختلفو ډګرونو کې د ستورو کارونه یا ورک آف سٹارز راوپنځول. طبعا د دغو اثارو خپرېدل د خپرونې د صنعت پیاوړتیا ته ضرورت درلود، او کتابونه د خپرندویو پلورنځیو رڼا وموندله. ویل ډورنټ د تمدن تاریخ نومي کتاب کې لیکي، په بغداد کې څه د پاسه سل د کتابونو پلورنځایونه وو چې هلته د کتاب له پلورنې نه بغیر د کتابونو کاپی کول هم ترسره کیدل او په ښکلي کرخو کې لیکل. ادبي ټولنې هم وي د علم ډېره ترلاسه کوونکو د کتابونو د پلورونکو تاجرانو لپاره د کتابونو له برابرولو خپل معاش ترلاسه کوه. په دې توګه د ویل ډورنټ دغه روایت ښایي چې د علم په خپراوي کې د مسلمانانو اهتمام د خپرونې صنعت څرنګه په اسلامي نړۍ کې په یوه ګټور صنعت بدل کړی و.
ډیرو عزتمن اردوونکو، په دریمې او څلورمې قمري پیړیو کې چې د اسلامي تمدن یا هڅو د عظمت او د لوړوي او حسابېده کتاب د مسلمانانو په ژوند کې په یوه ضروري شی بدل شوی و. په زیاتره جمعتونو کې به کتابتون هم و، په لا زیاتو ښارونو کې به عمومي کتابتونونه موجود و چې ډیر کتابونه یې درلودل، او د علم پر مینهوالو به یې دروازې خلاصې وې. په 313 هجری قمری کال کې په موصل کې یو عمومي کتابتون وو چې یو نیک سړی جوړ کړی و، او مطالعه کوونکو پر کتاب سربیره د خپلې اړتیا وړ کاغذ هم له هغه ځایه ترلاسه کوه. په تاریخ کې لیکل شوی دی چې په اسلامي ټاټوبه کې د وقف شوي ځایونو زیاتره برخه هم کتاب او کتاب لوستنې ته مخصوصه کېدله. دغه وقفیات یوازې د کتابتون جوړونې او د کتاب ربرونې پورې محدود نه کېدل، لکه څرنګه چې د عراق د بصرې په کتابتون کې هغه کسان چې په حرفوي توګه یې تحقیق او مطالعه کوله په دوامداره ډول یې تر یوه حده پیسې هم ترلاسه کولې. دغه عملي ملتړونه د ارزښمنو او د علمي اثارو د رامنځته کېدل لامل کېدل. د بېلګې په توګه د معجوم البلدان نومي ارزښمن کتاب د طالب لپاره یکود هموي د خپل عمر درې کلونه د مرو او خوارزم ښارونو په کتابتون کې تیر کړل، او د دغو مرکزونو له مالي ملاتړونو استفاده وکړه. د اسلامي تمدن تقریبا په عمومي حوزې کې کتابتونونو ته د کتاب ډلې کول په یوه دود او خوښ سنت بدل شوی و. شتمنو مسلمانانو د خصوصي کتابتونونو درلودل هم د لویوالی او شرافت یو نخه بلله او په اسلامي دنیا کې د متفکرانو او حکیمانو پانګه له کتاب پرته بل شی نه و. بېشکه دغه پرمختګ او نویوالی یوازې د اسلامي تعلیماتو په سیورو کې ممکن شو. د ډاکټر عبدالحسین زرینکو په تلپاتې لیکنې سره چې لیکلي دي هغه څه چې دغه تمدن یې نړیوال کړی دی په حقیقت کې د هغو کسانو کلک هوډ او توان دی چې په خپله له هر قوم او ملت ته چې ول په هر حال د اسلام او د اسلامي تعلیماتو جرچیان وو.
په دې توګه اسلامي تمدن له یو اړخه د کتاب تمدن بللې کېدلی شي، لا زیات په دې دلیل چې ډېرې انساني تجربې له شفاهي حالته په مکتوبي حالت بدلې کړي دي. یو داسې کار چې په یو تمدن کې یو ډېره بنیادي چاره ده. البته دغه کار د یونان د تمدن په څیر د تیرو وختونو په ځینو تمدنونو کې ترسره شوی و، خو په اسلامي تمدن کې دومره پراخ شو چې باید دا د کتاب تمدن وبللی شي. یوه داسې هنداره چې موږ د کتاب د تمدن د ځانګړنو د خودلو لپاره ورڅخه استفاده کولی شو د ابن ندیم اثر الفهرست نومي کتاب دی چې د څلورمې پیړۍ په منځنیو وختونو کې لیکل شوی دی. هغه چې کسبې د کاغذونو خرڅول وو او د کتاب پلورنځی هم لره او په عین حال کې یو متفکر، د لومړي ځل لپاره د هغو غوره کتابونو څخه په پراخه بڼه یو لیست چې په اسلامي تمدن کې وو هغه که تالیف شوی وو او یا که ترجمه شوی. البته په ټول کې د کتاب او رسالې په توګه څه د پاسه شپږ زره عنوانه چې ابن ندیم یاد کړي دي زیاتره برخه له منځه تللې او له هغو یوازې له 200 تر 300 پورې زموږ لپاره باقي پاتې دي. اسلامي تمدن د کتاب له اړخه داسې ستر ګامونه پورته کړل چې البته دغه ګامونه سکه سکه پورته شوي دي. داسې نه ده چې مسلمانانو په یو هیډ له کتاب روښانه مفهوم درلودلی وي. په پیل کې یادښت کول وو، وروسته جزوی او بیا یې کتاب برابر شو. دغه بدلون سره پاسه یوه پیړۍ وخت واخیست. په دغه وخت کې د کتاب ډېرې معنی کارول کېدې او قرآن کریم له خلکو غوښتي سو د خپلو مالی راکړو ورکړو لپاره له لیکنې او معاملې استفاده وکړي.
فاگور دن کولا دی ورستا په دریمی هجری کمری پیړه کې لیکنه اوشتا ورسیده. په مختلفو حوزو کې څو ټوکا کتابونه او د دایرة المعارف سره او په زندل په هغه وخت کې د علومو ډول ډول والا د هغه ویش ډیر مهم وو او د ابن ندیم په څیر ځینې کسانو ورته توجه کړی دا. هغه یوازې د لبا پر اساس لیست نه دی وړاندې کړی، بلکې د علومو تقسیم بندي هم کړی دا او د هر عنوان پر اساس اړوند کتابونه برابر کړي هم دي. د اسلامي نړۍ لومړني کتابتونونه په جماعتونو کې جوړ شول. مسلمانانو د اسلامي تعلیماتو پر اساس د علم او د پوهې لپاره ډېر ارزښت قایل وو او لکه څرنګه چې د پوهې د پراختیا تر ټولو مهمه لاره د مکتوبي میراث ساتل او خپرول وو، په اسلامي دنیا کې د کتابتون جوړول او د کتاب خپرول پراخ شول او په لنډه موده کې په عمومي کلتور کې په یو روان دود باندې بدل هم شول. سوکا سوکا کتابتونونو عمومی بڼه ومندله. په ټولو جماعتونو کې په قرآن کریم سربیره د حدیثونو، فقه، تفسیر، سیرت او د کلام کتابونو ټولګه ساتل کېدله چې میناوال ورته مراجعه کوله. همدغه چاره سبب شوه چې د اسلام د پاک دین د تعلیماتو پر اساس او د ښه سنت په توګه د کتاب وقف پراخ شي. استاد محمد رضا حکیمی د دانش مسلمین په نامه سره په ارزښمن کتاب کې لیکي په اسلام کې د کتابتون د اهمیت، عظمت او پراختیا او د تفکر او کلتور دغه لوی فاونډیشن تاسیس په باب څه خاص بحث ضرورت نشته، ځکه دا موضوع نن سبا پیژندل شوی ده. په اسلام کې د علمي ازادۍ او د تفکراتو لرونکو اثارو ساتل او د دیدل په خپله د دینی او فکري مکتوب اثر او کتاب ته د هر مسلمان د اهمیت ورکولو لپاره یو اغېزمن عامل دی. یوه ورځ چې ممکنه وه په درستې اروپا کې دولس تنه نه پیدا کېدل چې په لیک لوست پوه شي. د ایران په نیشابور سیمه کې د قلم کبو دولس زره خاوندان راغونډېدل څو د پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه وآل وسلم د بچی له خولې یو حدیث واوري. د کتاب د خپرونې او د کتاب لوستنې پراختیا ته د مسلمانانو اهتمام حتی د مغولانو په ویجاړوونکو یرغلونو سره هم ونه درېده. سره له دې چې د مغولو په حمله کې د اسلامي نړۍ ډېر کتابتونونه په کنډوالو بدل شول او کتابونه د اور په لمبو کې وسوځېدل، خو د خواجه نصیر الدین توسی، غیاث الدین جمشید کشانی په څېر لوړپوړي متفکران په تدبیر سره د مغولو له تاوان رسولو څخه د مسلمانانو د مکتوبي میراث یوه مهمه برخه خوندي پاتې وساتله، او د خواجه رشید الدین فضل الله همدانی په څېر د لویانو په همت سره د کتابتون تاسیس او کتاب لوستنې ښه سنت او دود بیا احیا شو. رابر رشیدی او د مراغی ترویتون د ایران په شمول د اسلامي دنیا پر مهمو برخو د مغولانو له سلطې وروسته د کتاب د ساتنې او خپرونې تر ټولو مهم مرکزونه وو. د خواجه رشید الدین د لیکنې پر اساس رابر رشیدی کتابتون د هغه په زمانه کې 6000 ټوکه کتابونه درلودلې دي. د اسلامي دنیا د مکتوب میراث د ساتنې لپاره د مسلمانانو پوهانو مجاهدات لامل شوی دی. په تیموري پړاو کې د کتابت او هنر پخوانی پیوند بیا وغوړېږي، او په ایران او د اسلامي نړۍ په نورو سیمو کې طالب او برابر یعنی کلوننګ شوي د کتابونو په ښکلي خطي او خوښ کیفیت سره مینهوالو ته وړاندې کیږي. په عین حال کې په ورپسې پړاوونو کې د مسلمانانو د مکتوب یوه مهمه برخه د اروپایانو لاسته ورغلې ده، او دوی د اسلامي دنیا د متفکرانو ډیری بریاوې په خپلو نامو سره خپرې کړي دي.
گرانو او محترمو دوستانو، کتابونه د علم باغونه نومي لړۍ دا پروگرام په همدې ختمیږي. نو له تاسو اجازه غواړو.
د خدای په امان.